اس بمنگورو د سورة الفاتحة نچورتا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک صرفستا نعبدو من عبادت کو چه دم رغت دیکلیریشن شو اعلان شو نو پوها شی چی دا عبادت اخیر سو شی دی چه داغی من دم رغت دعوه کو گوری پتیرو دری آیتونو که من سو خبره کری و دا اللہ تعالی حمد مو بیان کری و دا هغو تعریف مو کرو او دا خبره مو ډیکلیر کړه چې هغه مالک دی د یوم الدین. په اصل کې څلور صفتونه دي او د هغې په وجه هغه د صفت قابل دی. چې کله موږ دا صفات بیان کړل نو اوس زموږ زړه څه غواړي چې موږ دا خبره ومنو چې اوس موږ الله تعالی ته څه وایو، ځکه چې هسې تعریف کول او نور څه نه کول دا خو څه خبره نه ده. اوس تاسو تعریف وکړو او تعریف مو ولې وکړو، ځکه چې هغه خو رب العالمین دی، الله تعالی خو رحمان دی، الله تعالی خو رحیم دی، او الله تعالی هغه دی چې مالک یوم الدین دی. نو د هغه الله زو تعریف بیانوم او بیا د دې نه پس موږ وایو چې اوس موږ څه عمل وکړی. بیا د انسان زو غواړي چې د داسې رب زو عبادت وکړم. دا د سورة الفاتحه راز دی، ځکه په غور سره ځان پوه کړئ په دې چې کله موږ وایو چې ایاک، نو موږ وایو چې موږ صرف او صرف د یو الله عبادت کوو، او په دې کې زورور حکمت دی. یعنی د آیت دا حصه چې دا ایاک مخکې راغلی دی، بیا نعبدو راغلی دی چې صرف ستا موږ عبادت کوو. نو که چېرې دا راغلی وي چې نعبدو، د دې مطلب به و چې موږ عبادت کوو ستا، نو د دې دا مطلب هم کېدی شو چې موږ ستا عبادت کوو او ورسره د نورو هم عبادت کوو. لیکن چې موږ داسې وایو چې ایاک نعبدو، صرف ستا موږ عبادت کوو، نو اوس په دې کې دا خبره راغله چې بل د هېچا موږ عبادت نه کوو، چې ای الله موږ صرف او صرف ستا عبادت کوو. پوه شوې؟ په دې خبره کې حکمت دی. او که مخکې راغې، دا که څوک دی؟ ستا، یعنی د الله تعالی. نو انسان دلته خپل عبادت له اهمیت نه ورکوي. که نعبدو راغلی وی نو دلته به دا خبره راغلې وه چې ای الله موږ عبادت کوو، نو زمون خبره به مخکې راغلی وه. لیکن دلته څه راغلل چې ای الله ستا خبره مخکې، زما خبره وروسته. زما د عبادت څه اهمیت دی؟ ای الله ستا ذات مخکې دی. نو ځکه اوله ایاک راغې او بیا نعبد راغې. پوه شوې په دې خبره؟ نو دلته ما تاسو ته دوه خبرې وکړې چې په ایاکې د حصر معنا ده چې موږ صرف ستا عبادت کوو، او دویمه خبره دا ده چې د الله تعالی ذات مخکې راغې. ټیک ده؟ اوس یوه بله خبره ده دلته، او دلته په نعبدو کې د جمع صیغه ده چې موږ ستا عبادت کوو. یعنی ای الله ستا ټول مخلوق ستا عبادت کوي، موږ ټول ستا عبادت کوو، یعنی څومره هم مسلمانان چې دي، او بیا چې ستا مخلوق دی هغه ټول ستا غلامان دي، ټول مسلمانان ستا په عبادت کولو کې متحد دي، په یړ دي. ای الله موږ ټول ستا عبادت کوو. نو په دې کې یوه رشته هم راغله، یعنی د نور مسلمانانو سره چې زمونږ د رور ولی کومه رشته ده. نو ای الله موږ ټول امت مسلمه ستا په عبادت کې لګېدلی یو. دویمه، ای الله تو معبود اک یو یې، او ستا عبادت کول واله ډیر دي، ځکه نعبدو راغلی دی، موږ ټول ستا عبادت کول واله یو. او په دې کې د توحید خبر راغله چې ای الله تو خو یو یې، تو احد یې، تو اک یو یې، او ستا عبادت کول واله بېشماره دي، ډیر زیات دي. اوس ستا عبادت دا لفظ ګورو چې عبادت څه ته وایي چې د هغې موږ دعوه کوو. نو عبادت نوم دی د غلامۍ، او دا لفظ د عبد نه وتی دی، او عبد وایي غلام ته، او غلام اخیستی شوی وي په پیسو. نو د هغو خپله سومرزي نه وي، او هغه هر وخت جاب کوي، که شپه وي او که ورځ وي، په هر څنګه حالاتو کې هغه د خپل مالک حکم مني. نو علما وایي چې حقیقي عبادت چې کوم دی، نو هغه د دې خبرې اظهار کول دي، یعنی دا خبره ظاهرول دي چې زما هیڅ حیثیت نشته دی، ځکه چې په غلامۍ کې هم د بنده هیڅ حیثیت نه وي. بنده ډیر ذلیل وي، غلام ډیر عجز وي، چې زه هیڅ هم نه یم، ډیر معمولي بنده یم. غایت الحب، یعنی د محبت انتها، معزل د عاجزۍ سره، یعنی خپل ځان ډیر عجزه ګڼل، او د الله تعالی سره ډیر زیات محبت کول. او ګوره په دنیا کې چې کوم غلام وي، نو هغه د خپل مالک سره چرته هم محبت نه کوي، او دا غو کوشش دا وي چې د ما غلامي ختم شي او زه آزاد شم. هغه وایي چې زه د غلامۍ دا توق، یعنی بیاسته چې زما په مرۍ کې پرته ده، چې دا زور لري کړم. نو په عبادت او غلامۍ کې دا فرق دی چې کله موږ وایو چې ستا عبادت کوو، موږ نو موږ وایو چې موږ پوجا کوو. نو موږ داسې ولې نه وایو چې اے الله موږ ستا غلامي کوو، ځکه چې د غلامۍ لفظ د عبادت لفظ په صحیح طریقې سره نه بیانوي، ځکه چې په عبادت کې صرف د غلامۍ معنی نه ده. که چیرې صرف غلامي وي نو بیا خو به موږ د دې نه تښتېدو، لیکن په دې کې د غلامۍ سره سره نور څه دي؟ بې انتها محبت. چې کله موږ وایو چې ایاک نعبدو، نو موږ وایو چې اے الله موږ صرف ستا سره بې انتها محبت کوو. ما تاسو ته دوه معنی وښودلې، یعنی د محبت انتها چې په هغې کې بنده خپل ځان ډېر ښکته کړي، ذلیل کړي، عاجزه کړي، او په دې محبت کې بې انتها تعظیم یعنی عزت دی، او ورسره عاجزي هم ده. یعنی زه تا ته پرته یم، زما هیڅ حیثیت نشته. دا معنی ده د عبادت. او بعضي علما وایي چې په دې کې د محبت معنی ده، او ورسره د الله نه ویره کول هم دي. او تاسو اکثر ګورئ چې کله ستاسو د چا سره محبت وي نو د هغو نه تاسو نه ویریږئ، لیکن د الله تعالی ذات داسې دی چې په هغې کې دا دواړه خبرې شاملې دي. نو بنده د الله تعالی سره محبت هم ډېر زیات کوي، او هغه ترې نه ویریږي هم چې چېرته الله تعالی رانه خفه نه شي، ځکه چې الله تعالی دومره لوی دی او زه خو هیڅ هم نه یم. داغو په مخ کې نو دا دواړه تقریبا یو شان دي، یعنی خپل ځان ډېر ښکته کول او د الله تعالی نه ویریدل. چې کله انسان دا خبره ریئلایز کړي چې اے الله زه هیڅ هم نه یم، او ته ډېر لوی مقام والی، ته ډېر لوی او عظیم الشان یې، او زه حقیر یم، دا د عبادت معنی. نو تاسو چې په داسې سوچ کړی دی چې کله تاسو عبادت کوئ، اکثر خلکو ته خدا الله سره د محبت کولو پته هم نه وي، او هغوی الله تعالی ولی مني؟ ځکه چې هغوی په یو مسلمان کور کې پیدا شوي بس، او هغوی ته دا پته وي چې یو الله شته، او چې کله زموږ ضرورت شي نو داغونه به غواړو. او د محبت چې کوم تعلق دی نو دای چرته هم د الله تعالی سره نه وي جوړ کړی، ځکه چې هغوی الله تعالی صرف خپل یو ضرورت پوره کولو واله ګڼي. لکه څنګه چې موږ په انټرنیټ باندې سوسیز آرډر کړو او هغه بیا موږ له کور ته راشي، نو هم دغه شان آرډر موږ الله تعالی له ورکوو، لکه څنګه چې په امازان باندې کوو، نعوذ بالله. او بس موږ کار به وشي، نو زموږ صرف دومره تعلق دی د الله تعالی سره، حالانکه د عبادت په معنی کې محبت هم دی. تاسو چېرته د الله تعالی سره محبت کړی دی؟ زموږ کله چا سره محبتونه دي، نو هغه زموږ د خپلو کورونو او بچو سره دي، د خپلو مور او پلار او پیسې سره مو دي. چېرته د الله تعالی سره مو محبت کړی دی چې په دې کې څومره مزه ده، او چې څوک یو ځل دا مزه وڅکي نو د دنیا ټول محبتونه بیا وروسته پاتې شي. ګورئ چې کله تاسو په عبادت کې په محبت باندې پوه شوئ چې بې انتها محبت، نو بیا تاسو دا ماته ویلی شئ چې محبت بیا په بنده باندې سوسو کوي. نو محبت بیا داسې وي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام تنور ته ودانګل، نو دا د محبت انتها وي. بیا بنده د اور نه هم نه ویریږي، او بیا انسان د شپې هم ویښ وي د عبادت دپاره. بیا انسان لوږه هم برداشت کولی شي د چا دپاره. بیا انسان په خپل ځان هر نمونه سختي کوي، خو چې زما د چا سره محبت دی چې دو ته تکلیف میلاو نه شي، دا محبت وي. چې بنده وایي چې دا بنده رانه ناراضه نه شي، ټول راز په دې محبت کې دی، او په عبادت کې دی، بې انتها محبت دی. موږ عبادت 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 خو رټ کړی دی، لیکن دا راته پته نشته چې محبت دی څه شی. موږ ته دا پته نشته چې د عبادت روح څه شی دی. موږ منځونه هم وکړل، په رمضان کې روژې مو هم ونیوې، موږ حج او عمرې ته هم ځو، لیکن دا مو چېرته کتلی دي چې د عبادت روح څه شی دی؟ د دې شاته محبت دی. او موږ عبادت په کومه طریقه کوو؟ ها، موږ ته کول دي، نو ځکه یې کوو، ځکه چې عبادت فرض دی نو ځکه یې کوو. او منځونه په دې وجه کوو چې مور او پلار را باندې د ډنډې په زور کړي دي، بس یو عادت مو جوړ شوی دی. او روژه ټول خلک نیسي، نو نیسي یې، بس د دې نه علاوه هیڅ هم نشته. پته راته نشته د عبادت په روح باندې، خو ځان لږ پوهه کړئ. څوک چې مونځ کوي نو په ورځ کې هغوی څومره ځله دا وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، بیا هم پوه نه شو چې عبادت څه شی دی. بیا هم پوه نه شو چې په دې کې محبت پکار دی، او محبت د هغو سره وي چې څوک بنده پیژني. چې څوک نه پیژني نو د هغو سره محبت څنګه کیدی شي؟ چې تر څو پورې تاسو یو بنده ونه پیژنئ چې هغه دی څوک، څنګه دی، ستاسو سمره خیال ساتي نو هله دا غوسره محبت وي چې موږ ټول عمر د الله تعالی د پیژنګلو کوشش نه دی کړی نو محبت ورسره موږ څنګه کولی شو او په دې کې ستاسو هم قصور نشته او زما هم قصور نشته ظاهره دا نه راته چا خیالي دي نه مو چرته په یو سکول کالج کې زده کړی دي چا هم راته دا نه دي خیالي چې محبت الله تعالی سره کول دي او محبت ولی پکار دی چې چا الله تعالی او پیژندونه بیا هغه ته د وینا ضرورت نه وي بیا هغه په خپل د الله سره محبت کوي او بیا محبت په خپل پیدا شي بیا بنده سوچ کوي چې زه ولی د داسې رب سره محبت نه کړم د الله نه بغیر خو بل څوک د محبت قابل نه دی ولی نه کړم دا اوس سره محبت بیا هغه داسې نه وایي چې ښه محبت لا هم کول دي او یا عبادت دې ته وایي او چې کله بنده الله وپیژني نو بیا ورته خپل ځان هیڅ هم نه ښکاري بیا په هغو کې عاجزي راشي چې زه څومره بې وسه یم عاجزه یم زه څومره یو وړوکی بنده یم زما سو حیثیت دی چې کله هغو ته د رب د مقام پته ولګي نو بیا بنده ته د خپل حیثیت هم پته ولګي چې زه خو هیڅ شی هم نه یم نو بیا بنده کوي عبادت عبادت دا نه دی دا موږ چې په خوله باندې وایو چې ایاک نعبدو ایاک نعبدو دا څه کوئ تاسو دا موږ د الله تعالی سره وعده کوو چې کله موږ ایاک نعبدو وایو په عربۍ کې دوه ټینسز دي ګورئ په انګلیش او اردو کې درې دي ماضي یعنی پرون حال نن مستقبل یعنی سبا او په عربۍ کې خو یا ماضي وي یعنی پرون او په مداري کې حال هم راځي یعنی د حاضر وخت چې دی اوس وخت او هم مستقبل او چې موږ وایو چې نعبدو نو دا مضارع دی چې ای الله موږ نن هم ستا عبادت کوو او پر روان وخت کې به هم ستا عبادت کوو او موږ دا وعده وکړه د الله تعالی سره چې موږ به ستا عبادت کوو نو تاسو خو دا وعده کړې ده چې ای الله تر څو پورې زما ژوند وي نو موږ به ستا عبادت کوو ولی ځکه چې په تا کې دا خاصیتونه دي دا صفات دي دا ما چې بیان کړل ای الله ستا نه علاوه بل څوک د عبادت قابل نه شي کېدی بل څوک شته دی نه د عبادت قابل چې د هغوی عبادت وشي نو ای الله موږ به ستا عبادت کوو پیړ لکه څنګه چې موږ ټول پیړ قومي ترانه وایو او چې څوک د الله تعالی عبادت کوي که نه نو هغه په دنیا کې چرته یوازې نه وي بیا خو یو هم په توحید باندې وي نو هغه یوازې نه دی او نه دی هغه دا سوچ کوي چې زه یوازې یم ځکه چې ټول کائنات د الله تعالی عبادت کوي او موږ دا هر څو په عالمین کې وایو چې په هغې کې سوسو راځي هر څو په عالمین کې راځي سوای د الله تعالی د ذات نه نو دا ټول د الله تعالی عبادت کوي او هغو ته سجده کوي اوس تاسو په خپله ووایئ چې د دې نه پس چېرته توحید والی یوازې کیدی شي چېرته مؤمن یوازې کیدی شي موږ وایو چې په دې ملک کې موږ یوازې یو او زموږ دپاره څومره ګرانه ده نو موږ یوازې نه یو ټول کائنات دي زموږ سره ځکه چې ټول کائنات د هغه الله عبادت کوي ښه نو اوس پوه شوئ چې عبادت څه شی دی موږ اعلان کوو او د الله تعالی سره وعده کوو چې موږ به عبادت کوو نو تاسو خو وعده وکړه او په وعده کې مو دا ووایئ چې ای الله ستا عبادت نن هم دی او سبا هم دی اور تر هغې ورځې پورې دی چې تر څو پورې زه ژوندی یم څومره ښایسته خبره ده دا که چېرې یو انسان د زړه نه دا ووایي نو هغه څومره غټه خبره وکړه زما غلامي به اوس ستا وي ای الله نه د پیرانو غلامي نه د مرشدانو غلامي او نه د نورو خلکو غلامي نه زما د خاندان غلامي نه د وړو غلامي د چا غلامي به وي صرف ستا نو ټول خو تاسو وروسته پرېښودل نو بیا ولي چې څنګه خلک د مونځ نه پس سلام وګرځوي او وایي چې های زه څه وکړم خاوند مې نه مني های زه څه وکړم زما بچي نه مني او تا خو اوس په مونځ کې دا اقرار وکړو چې ای الله زه به صرف ستا غلامي کومه او یوه خبره یاده ساتئ چې په عبادت کې معنی ده د اطاعت او دا مثال په قرآن کې دی دا آیت نازل شو چې کله عیسایانو د خپلو علما عبادت کوو نو عدی بن حاتم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی او ای فرمایل چې موږ به د خپلو احبار او علما عبادت نه کوو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو علما به یو شی حلال ګڼو نو ولې تاسو به په هغوی پسې نه تلئ او چې کله به هغوی څه شی حراموو نو تاسو به هغه نه حراموو نو هغوی چې ها داسې خو به مو کول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هم دا خو د هغوی عبادت کول دي، چې د هغوی علما به وي چې دا شی سپین دی نو دوی به وي چې سپین دی، او چې هغوی به وي چې تور دی نو عیسایانو به وي چې تور دی. که د دین علما وایي چې داسې کپړې اچوئ چې په هغې کې ستاسو پټکي ښکاره وي، نو ولې تاسو به په هغوی پسې ځئ او وایې به چې دا حلال دی یا صحیح دی؟ دا اوس حق دی. او که نن څوک ووایي چې د نن نه پس به سلیولس یعنی بغیر لستونو والا کمیس اچوو او تاسو وایئ چې ښه ده د دو خبره به ومنم، دا جایز دی صحیح دی، نو اوس دلته عبادت ته چا کیږي؟ د فیشن او که د خلکو، نو هم هغه عبادت شي چې کله خلک د بل په وینا باندې کارونه کول شروع کړي. کوچا ووایي چې نن سبا خو حجاب اچول خلک نه خوښوي، او تاسو هم دا ووایئ چې واقعي حجاب خو په دې دور کې نه شي کېدی، نو بیا تاسو د چا عبادت کوئ؟ او که خلک دا ووایي چې نن سبا خو د سود نه بغیر بله چاره نشته، دا جایز دی، او تاسو هم دا خبره جایز وګڼئ، نو بیا تاسو د چا عبادت وکړو؟ چې کله څوک د چا اطاعت کوي نو دا خبره مني. د الله نه سوا که څوک د بل بنده خبره مني نو هغه خپل معبود جوړ کړو، ټیک ده؟ لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه پته لګي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هلاک شو عبد الدرهم، هلاک شو عبد الدینار، یعنی د درهم بنده د دینار بنده. او نن خو د ډالر خلک هم شته کنه، او هغوی د ډالر غلامان دي، عبد دي. نو عبد سوی لکه ما چې درته وویل چې د عبد نه عبادت وتی دی، او چې کله څوک عبد الدرهم او عبد الدینار شو نو د دې مطلب دی چې د هغې بندیان شو. بیا که د هغو پیسه په حلاله طریقه راشي او که په حرامه طریقه راشي هغو ته څه فرق نه پرېوځي، هغه خو بس د هغې یعنی پیسې پوجه کوي. نو انسان صرف عبدالله نه وي، هغه کله عبد الدرهم جوړ شي، عبد الدینار جوړ شي، او عبد الدالر جوړ شي، او بیا هغو ته پته هم نه لګي چې کله هغه خپله قبله بدله کړي او بیا د چا غلام جوړ شي. نن ځینې خلک د مور او پلار خبره مني، د مور او پلار غلامان وي، مور او پلار ورته د الله د نافرمانۍ خبره کوي او هغه یې کوي. څوک د خاوند غلامه جوړه شوې ده، څوک د بچو غلامه ده. نن خو موږ د ډېرو خلکو غلامان یو، په مرۍ کې مو د غلامۍ پړې اچولي دي، او د هغوی د ها او نا نه بغیر موږ څه نه کوو. د هغوی هره جایزه ناجایزه خبره موږ منو، او بیا موږ وایو چې د مور او پلار خبره منل خو د الله حکم دی، او د خاوند خبره خو د الله حکم دی. نو د هغوی حکم به موږ هله منو چې کله هغوی موږ له د الله تعالی د احکاماتو د لاندې څه حکم راکوي. کچرې هغوی موږ له د حرامو حکم راکوي یا د الله تعالی د نافرمانۍ حکم راکوي یا د ګناه حکم راکوي، نو په هغې کې موږ ته د هغوی خبره نه دي منل. نو د هغوی به موږ هله خبره منو چې کله هغوی موږ له د الله تعالی د فرمان برداری د کارونو حکم راکوي. نو په اصل کې موږ د چا خبره منو؟ د الله. نو دا عبادت لفظ ډېر ژور لفظ دی، په دې کې ډېر ژوروالی دی، داسې وړه خبره نه ده. عبادت نوم دی د هر هغه قول او د هر هغه کس منل چې د الله خوښ دی. یعنی عبادت دی ته وایي چې موږ د الله هر هغه خبره او هر هغه کار خوښوو کوم چې د الله تعالی خوښ دی، که هغه ظاهري وي او که باطني وي، یعنی که هغه ښکاره وي او که پټ وي. او په ظاهري کارونو کې څه څه دي؟ په هغې کې ستاسو منځ دی روژه ده، او په باطني اعمالو یعنی پټو اعمالو کې عقیده راځي، محبت، دشمني، اخلاص. یعنی که هغه ظاهري عمل وي او که باطني یعنی پټ عمل وي، خو چې هغه د الله تعالی د راضي کول وي او د الله تعالی خوښ وي، نو هغه عبادت دی. او موږ د الله تعالی نافرمانۍ کوو او دا مو خیال وي چې موږ عبادت کوو، او بیا د ټولو نه غټ دروغ خدای دی چې خبره موږ د نورو خلکو منو او په خوله باندې ایاک نعبد وایو. او ګورئ، ما تجوید هم زده کړی دی، او زه څومره ښکلی تلاوت کوم او په ښکلي ښکلي آواز کې ویل. نو دا د ایاک نعبد حق نه ادا کوي چې تر څو پورې موږ په عبادت باندې پوه شوي نه یو. او په دې کې د ایاک لفظ دومره ضروري دی لکه دا نعبد هم راتلی شو، چې یا الله موږ ستا عبادت هم کوو او ورسره د نورو خلکو عبادت هم کوو، ځکه چې موږ ته خو نور خلک هم راضي کول دي. نو دا ایاک لفظ څومره ضروري دی، په دې باندې ځان پوه کړئ. او د دې د پوهېدو نه پس د الله عبادت کول دي، او د دې اعلان کولو نه پس داسې نه شي کېدی چې زه د الله خو نشم منلی خو د نورو ټولو به واورم. داسې نه شي کېدی او چې څوک په دې لفظ پوه شي نو هغوی په دې خبره ځان پوه کړي چې کله د الله حکم راشي او هغه حکم د بل انسان د حکم سره ټکر خوري، یو خوا د الله خبره وي او بل خوا د انسان، نو زه به د الله خبره منم. کو هغه زما دوست وي یا زما خپل څوک وي، کو هغه هر څوک وي، کو هغه خوشحالي وي او کو غم وي، نو ای الله زه به ستا غلامي کوم، ځکه چې د غلام غلامي د یو خاص وخته پورې نه وي. او موږ د الله تعالی غلامي کله کوو چې کله رمضان راشي، او چې څنګه رمضان ختم شي نو موږ بیا واپس شو د غلامۍ نه، بیا موږ ډیر ښه جوړ شو. ولې د الله غلامي صرف په رمضان کې ده؟ موږ ټول کال، بلکې هر ورځ وایو چې ای یا کنعبدو، او څومره ځله موږ دا د ورځې وایو، نو بیا غلامي صرف په رمضان کې ولې وي؟ نو دا څنګه غلام دی چې صرف په رمضان کې راځي او بیا ځي؟ الله اکبر. الله تعالی دې موږ له د دې پوه راکړي، ځکه چې د دې قرآن پوره تفسیر د ای یا کنعبدو و ای یا کنستعین نه پس دی. ټیک ده، نو موږ ته څنګه د الله د عبادت کارونه کول دي؟ نو دا ټول قرآن به تاسو ته ښایي چې د الله تعالی عبادت څنګه کیږي. دا د الله تعالی تعارف دی. بیا د هغې نه پس و ای یا کنستعین، اوس چې ای الله زه ستا عبادت کوم نو زه دا نشم کولی. ای الله په ما کې دومره طاقت نشته، ځکه چې شیطان د انسان سره لګېدلی دی، شیطان انسان لمسوي. او ما په تعوذ کې تاسو ته ویلي وو چې شیطان څنګه حمله کوي په انسان باندې، او خاص طور چې کله انسان د نیکۍ په لاره روان شي نو د شیطان حمله نور هم تیزی شي. چې کله تاسو وایئ چې ای یا کنعبدو، ولې شیطان به پارام باندې کینی؟ نه، اوس چې هغه کله حمله کوي نو موږ څوک بچ کولی شي؟ ای الله اوس زمونږ ستا مدد پکار دی. ای الله موږ صرف ستا نه مدد غواړو، ځکه چې ته صرف زمونږ مدد کولی شي. نو د الله تعالی په حکمونو باندې تلل، د هغوی عبادت کول، په دې کې زمونږ نفس هم موږ منع کوي، په دې کې به ماحول هم ډېر غټ کار کوي، ځکه چې ستاسو منع کول واله به ډېر وي او د شیطان لمس به هم وي. نو د الله تعالی نه مدد وغواړئ چې یا الله زه مدد غواړم، ای الله ستا د حکم د منلو به هم کوشش کوم، لیکن زما کور واله ما منع کوي، کله خلق ما نه پریږدي، کله راته څوک ودرېږي او کله څوک. ای الله ته زموږ مددگار جوړ شه، موږ ستا نه مدد غواړو. او بیا ګورئ په دې کې زموږ لفظ راغلی دی، الله تعالی موږ ته داسې ولې نه دي خیالي چې زه مدد غواړم، ځکه چې کله انسان یوازې په دې لاره باندې تلل غواړي نو هغه یوازې نه شي تللی، د هغو سره داسې کسان په کار دي چې د هغو مدد وکړي، د هغو مرسته وکړي. او چې کله مؤمنان په یړ اوسي نو بیا هغوی د یو بل مددگار جوړ شي، او د دغې مدد او مرستې په وجه په دې لاره باندې تلل ډېر آسان شي، بنده ته بیا عبادت کول هم آسان شي، د الله تعالی په حکمونو باندې تلل هم آسان شي. تاسو ګورئ کنه چې کله تاسو داسې دوستانې کوئ چې هغوی تاسو شاته راکاږي او تاسو ډسکریج کوي، ستاسو همت ختموي، نو اوله تاسو د هغو دوه ورځې ومنئ، بیا څلور ورځې ومنئ، او بیا وایئ چې واقعي دوی صحیح وایي، او د هغوی په خبرو کې راشئ، او په څلورمه ورځ ستاسو هم سست شئ. لیکن که ستاسو ملګري داسې وي، ستاسو حوصله افزایي کوي، یا تاسو ته داسې ماحول میلاو وي، نو بیا تاسو مخکې ځئ. او که تاسو وروسته هم شئ نو هغوی درته وایي چې ولې وروسته پاتې شوئ، یاد دي نه دي موږ چې دا ویلي وو، او تاسو ته به هغه خبرې را یادې کړي، نو تاسو به حوصله درکړي او تاسو به روان شئ. نو انسان ته د مدد او مرستې ډېر غټ ضرورت وي. ای الله موږ ټول ستا نه مدد غواړو چې ستا عبادت په ښه طریقې سره وکړو، او د دې د پاره ستا نه مدد غواړو. ای الله نو د الله د مدد نه بغیر انسان نشي تللی، ځکه د الله تعالی نه مدد غواړي. الله تعالی هغه دی چې هغه په دې خبره باندې خوشحالیږي چې انسان د الله تعالی نه مدد غواړي. ګورئ چې کله تاسو د انسان نه مدد غواړئ نو هغه پریشانه شي چې دا بیا غوښتلو له راغله، یو خو دا هر وخت څه نه څه غواړي، دا مړه نه شوه، هر وخت چر کوي. او الله تعالی داسې دی چې هغه چرته هم نه خفه کیږي چې بنده ترینه غواړي، بلکې هغه خوشحالیږي او هغه خفه کیږي په کومه خبره چې دا بنده ولې نه غواړي. نو په دې آیت کې موږ څه غواړو؟ موږ توفیق غواړو د اطاعت، او د الله تعالی نه مدد غواړو چې یا الله تو زمون مددگار شي چې موږ دا خخه کارونه وکړو. لوی واړو ټول مؤمنان ستانه مدد غواړي، نو اوس موږ د چانه ډایرکټ غواړو؟ ګورئ اوله موږ ان ډایرکټ غوښتنه کوله، اول مون اوه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله داسې دی الله داسې دی او اوس مونږ د الله تعالی سره ډایرکټ خبره شروع کړه مونږ هغه ته مخاطب شو د دې مطلب دی چې د الله نه په غوښتو کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه مونږ منه کوي او دا ځینې خلک چې وایي چې د الله نه مدد غواړو نو ستاسو دپاره د یو سفارشي ضرورت دی او تاسو دغه شان مخامخ داغونه نشئ غوښتی تو خو ډېر غټ ګناهګار یې ستا الله چرته اوري نو ای که مقلو په ای یا که نستعین کې تاسو نه غواړئ تاسو له غور خو کړئ هره ورځ بلکې د ورځې څو څو ځله تاسو د الله نه څه غواړئ تاسو الله تعالی ته سوال کوئ چې ای الله مونږ ستا نه مدد غواړو نو زی هغه وخت هم څوک وسیله راولئ د ځان سره او بیا وغواړئ الله تعالی خو تاسو د پاولنی صورت کې دا درس درکړو چې ستاسو به مدد په کار وي نو ای زما بنده الله تعالی طرف ته راشه الله ته ووایه چې ای الله زما مدد په کار دی الله تعالی خوشحالیږي چې کله بنده داغونه غواړي نو ولې دلته الله تعالی تاسو ته داسې ویلي دي چې مخکې زما ولي ته ووایه نو بیا هله راشه ځکه چې تو دا او په ذریعه ما ته رارسېدی شي نو بیا ولې مونږ خلک همیشه داسې وایو چې زما دعا خو نشي هغه اورېدی تو زما دپاره دعا وکړه نو ټیک ده تاسو بل ته ویلی شئ د دعا دپاره لیکن داسې چېرته مه وایئ چې زما دعا نشي قبلېدی که فلانې راته دعا وکړي نو قبوله به شي دا صحیح خبره نه ده الله تعالی خو هغه عظیم رب دی هغه خو د شیطان دعا هم اورېدلې وه هغه الله تعالی ته وایي چې ما له د قیامته پورې مهلت راکړه چې زه انسان ولمسم او الله تعالی ورته وفرمایل چې زه ټیک ده نو آخر دا نن مونږ ولې دومره غورځېدلی یو چې د الله تعالی نه مایوسه شوي یو چې مونږ په خپله غوښتل پرېښودې دي او نورو ته مینتونه کوو چې تو زما دپاره د الله تعالی نه غواړه مونږ نشو غوښتې تو لږه په دې خبره خو ځان پوهه کړه او الله تعالی ته څومره په طریقه باندې پوهه کوي چې داسې ووایه چې ای زما الله زما مدد په کار دی او ډایرکټ الله نه غواړئ خبرې کوئ د هغو سره نه مونږ له غوښتل نه راځي په هره ژبه کې که غوښتل غواړې نو وغواړه چې څنګه هم غوښتل درځي نو وغواړه په زړه کې ووایه په زوره ووایه په وړو وړو ماتو ماتو لفظونو کې وغواړه ګورئ که نه چې کله ستاسو د چا سره تعلق وي نو د هغو سره تاسو خبرې کوئ که نه او چې د چا نه تاسو شرمېږئ یا کمفرټیبل نه یې بیا تاسو وایئ چې بل څوک دې ورسره خبرې وکړي زه نشم کولی چې کله تاسو د الله تعالی ذات وپېژندو او دا غو سره مو محبت شو او چې کله مونږ وایو چې ای یا که نعبدو نو مونږ دا خبره وکړه چې زمونږ د الله تعالی سره څومره محبت دی نو د دومره محبت په وجه به زمونږ زړه نه غواړي چې دا غو سره محبت وکړو بیا خو زمونږ زړه غواړي چې بس مونږ د الله تعالی سره لګیا وي خبرې مو کولې او خبرې نه ختمې دي او د چا سره چې زمونږ محبت وي که مونږ د هغوی سره ټوله شپه خبرې کوو نو په خبرو کولو باندې نه مړیږو سهر شي او مونږ ته پته هم ونه لګي بیا زمونږ نه خوب هم وتښتي او مونږ ناست یو خبرو داسې مزه کړې وي ګپ شپ نه ختمیږي داسې خوږې رشتې وي که نه زمونږ نو الله تعالی چې د هغو سره انتها محبت وي د چا نو داسې څنګه کیدای شي چې هغه د الله تعالی سره خبرې ونه کړي خلک په پیرانو قبرونو او نورو خلکو پسې ګرځي چې تاسو وغواړئ زمونږ دپاره نو بیا په منځ کې ای یا که نستعین ولې وایې د دې دپاره هم څوک راولئ چې هغه ستاسو دپاره ووایي نو الله تعالی مونږ ته وښودل چې غواړئ او زما نه غواړئ ډایرکټ غواړئ د هیڅ چا ضرورت نشته تاسو ته ځکه چې دا دعا تاسو په هر منځ کې غواړئ چې څنګه قرآن کلاو کړئ نو په اولنی وخت باندې راشي نو په اولنی مخ باندې راشي ای یا که نستعین تاسو د الله تعالی سره ډایرکټ کنکشن جوړ کړی دی او الله تعالی تاسو ته طریقه ښودلې ده د بل هیڅ چا ضرورت نشته تاسو ته چې هغه دې ستاسو دپاره ما ته سوال وکړي ځکه چې دلته راغلی دی ای یا که صرف ستا نه مونږ مدد غواړو ډایرکټ مونږ د الله تعالی سره خبرې کوو او په دې وجه مونږ خلکو ته وایو چې هغه خو الله ته رسېدلې ده نو ټول الله تعالی ته رسېدلې دي چې څوک د هغونه ډایرکټ غواړي الله تعالی ته د قطار جوړولو هیڅ چا ته ضرورت نشته ټول د هغو سره خبرې کولی شي او په قرآن کې راځي چې کافر هم د الله تعالی نه غواړي نو الله تعالی د هغو هم اوري ای یا که نستعین ای الله د اطاعت په ټولو کارونو کې او په خپلو ټولو کارونو کې زما ستا مدد په کار دی نو دلته مونږ د غوښتلو په طریقه باندې پوه شو چې مونږ له څنګه غوښتل دي د الله نه او دلته مونږ ته د یو بلې خبره هم پته لګي او هغه دا ده چې الله تعالی غواړي چې بنده دې زما نه غواړي الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي چې کله بنده داغونه غواړي په یو حدیث قدسی کې راځي. حدیث قدسی هغه حدیث ته وایي چې په هغې کې خبره د الله تعالی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې موږ ته کوي. دا خبره په قرآن کې نه وي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د الله تعالی فرمان دی، دا و خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی فرمایي چې اے زما بندیانو، تاسو ټول فقیران یې، سیوای د هغه خلکو نه چې زه یې غني کړم، یعنی مالداری کړم، زما نه غواړئ، زه به تاسو له رزق درکوم. اے زما بندیانو، تاسو ټول ګمراه حیا بې لارې یې، سیوای د هغه خلکو نه چې هغوی هدایت غواړي، تاسو زما نه هدایت غواړئ، زه به درله هدایت درکړم. اے زما بندیانو، تاسو ټول ګناهګار یې، سیوای د هغوی نه چې زه یې بچ کړم. او که په تاسو کې چاته د دې خبرې علم وي چې زه معاف کولو والی یم او هغه زما نه معافي وغواړي، نو زه به هغه معاف کوم او زما به پروا نه وي. که چېرې په تاسو کې اولنۍ او اخري کس ژوندی او مړ په وچه او په لونده، یعنی ټول پکې راغلل، که دا ټول د یو متقي کس د زړه په شان شي، یعنی تقوا والی شي، نو زما په بادشاهۍ کې د ماشي د وزرې برابر زیاتې نه راځي. او که چېرې دغه ټول، یعنی اولنۍ او اخري کس مړ او ژوندی په وچه او لونده باندې اوسېدو والی د ټولو د بدبخت یعنی بدقسمته بنده په شان شي، نو بیا هم زما په بادشاهۍ کې د ماشي د وزرې امره کمې نه راځي. او که بیا ستاسو اولنۍ اخري کس مړ او ژوندی په وچه او لونده باندې اوسېدو والی رایوځي شي او زما نه وغواړي او زه هر یو بنده له ورکړم، نو بیا هم زما په بادشاهۍ کې د ماشي د وزر برابر امره کمې نه راځي. نو الله سبحانه وتعالی بنده له په ورکولو باندې نه ستړی کېږي او نه هغه بخیل دی، لکه څنګه چې په دنیا کې د خلکو واړو واړو زړونه وي د ورکولو په وخت کې چې هاي ولې ورکړم دوله، ما خو دوله مخکې هم ډېر هڅه ورکړې دي. یو خو د دو خوله هر وخت په خاص کولو باندې نه ستړی کېږي، اول هغه مخکېني سیزونه واپس کړه نو بیا به درکړم. انسانان بخیلان وي او الله تعالی خو غني دی، ټیک ده؟ نو الله تعالی په ورکولو باندې نه ستړی کېږي. دویم، انسان ولې نه ورکوي؟ د هغو سره دا ویره وي چې زما په مال کې به کمې راشي، او د الله تعالی سره خو نه ختمېدو والی خزانې دي، نو د هغو سره هیڅ فکر هم نه وي، د هغو خزانې خو ډکې دي. درېیمه خبره دا ده چې انسان په دې هم نه ورکوي چې فلانې به رانه تپوس کوي چې ولې دې ورکړل، زه به فلانی له څه جواب ورکوم، فلانی ته به څه وایم. او د الله تعالی نه څوک تپوس کول والی نشته، او نه هغه د چا سره مشوره کوي. هغه خو چې چا له څومره هم ورکول غواړي نو ورکولی شي، نو بیا موږ د هغو نه ولې نه غواړو؟ که بوډاګان دي، که ځوانان دي، که سړي دي، که ښځې دي، که بې تعلیمه دي، که تعلیم یافته دي، ټول دي د الله تعالی نه غواړي. او الله تعالی په موږ باندې په دې آیت کې اعتراف کوي، ډېر غټ اعتراف، چې کله موږ د الله تعالی نه غواړو، د الله نه څوک غواړي؟ چې څوک حاجتمند وي، محتاج وي، کمزور وي، چې هغو ته ځان بې وسه ښکاري. او الله تعالی موږ ته د دې خبرې یادګیرنه راکوي چې ته دا خبره ومنه چې زه هیڅ هم نه یم، ما ته د مدد ضرورت دی. ګورئ که نه، مدد څوک غواړي؟ چې کله څوک کمزوری وي، ضعیف وي، چې څوک خپل کار په خپله نشي کولی. اکثر د ماشومانو، د بوډاګانو مدد په کار وي. نو الله تعالی غواړي چې انسان دا خبره ومني، نو د قرآن په کلا وهلو باندې په انسان کې عاجزي راشي. اے الله، زه هیڅ نه یم، بې وسه یم. اے الله، زما په لاس کې هیڅ هم نشته، ما ته مدد په کار دی. په هر کار کې راته ستا د مدد ضرورت دی. ظاهره ده په اطاعت کې او بندګۍ کې خو مدد په کار دی. اے الله، ما ته خو د ژوند د تېرولو دپاره مدد په کار دی. د ژوند په هر کار کې زموږ د هغو مدد په کار دی. نو دا انسان ډایرکټ الله تعالی ته وایي. د انسان حیثیت په دې دنیا کې د یو وړوکي ذرې په شان دی. سوچ کوئ، یو وړوکي انسان له الله تعالی دومره اهمیت ورکړی دی، څومره غټ عزت یې ول ورکړی دی، چې دی ډایرکټ د الله تعالی سره خبرې کولی شي. او انسان چې کله یو چت مقام ته ورسي، نو هغه بیا وایي چې زما سره د چا دپاره وخت نشته، زه لاړ شه، زما د سیکرټري سره خبره وکړه. هغه بیا د غټو غټو کسانو سره خبرې کول غواړي. او دلته هر قسم انسان له الله تعالی ډایرکټ اکسس ورکړی دی، یعنی هغه برای راست د الله تعالی سره خبرې کولی شي، سبحان الله. او چې څوک هم خبره کول غواړي، او کله هم خبره کول غواړي، نو کولی شي. نه پکې د شپې ورځې قید دی، نه د عمر او نه د سبق. یعنی بنده د شپې غوښتی شي، د هر عمر بنده ترینه غوښتی شي، تعلیم یافته او بې تعلیمه ترینه غوښتی شي، او که په هر قسم حالت کې یې، نو داغونه غوښتی شي. او نه دا غو دا شرط شته چې صرف نیکان زمانه غوښتی شي او یا دا چې ګناهګار دی زما مخې له نه راځي. خبردار کو زما خواله راغلی، خبردار کو زما سره دی خبرې وکړې. نو د هغو دروازې د ټولو دپاره کلاو دی. نو څومره ښکلی آیت دی دا ایاک نستعین. او که د دې نه پس هم مونږ دا غونه ونه غواړو او د دې نه پس مونږ په نورو پسې منډه شروع کړو او یو الله پرېږدو، نو دا څومره غټه محرومي او بدنصیبي ده. بیا رب العالمین چې هغه دا ټول نظام چلوي، د یو میږي نه واخله د غټو غټو ځناورو د سپوږمۍ ستورو او غټو غټو فرشتو مالک دی او دا هر څه چلوي. د هغو نه مونږ خپل یو وړوکی حاجت نه غواړو او یا مونږ له د هغې خیال نه راځي او یا زمونږ پوهه نشته یا شرمیږو. آخر وجه څه ده چې مونږ په هغو پسې نه ځو؟ نو دا ایاک نعبد و ایاک نستعین ډېره غټه کلمه ده. ټول توحید په دې کې راغی. دا د لا اله الا الله خلاصه ده. چې کله تاسو وایئ چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دا خپل ورد جوړ کړئ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو مثال ته غوږ کېږده. یوه پیشو ده، دا پیشو چې کله ډېره وړوکې وه نو مونږ راوړې وه د یو څو هفتو وه، او د هغې نه ما یوه خبره زده کړه چې هغه زه ستاسو سره شریکول غواړم. اوس خو هغه پیشو لوی شوي ده، لیکن زه د هغې سره محبت ولې کوم؟ چې کله هم زه د هغې سره محبت کوم، نو زما په ذهن کې یوه خبره راځي چې د دې خو هیڅوک نشته، نه د دې بله پیشو ملګری شته. او دا خو ډېره وړه وه چې کله ما راوړې وه، نو دې خو خپله مور هم نه ده لیدلې، دې خو صرف مونږ لیدلې یو او مونږ پیژني. داسې وګڼئ چې مونږ د دې خاندان یو، نو په دې وجه زما په دې پیشو دومره مینه راځي چې د دې غریبې خو زمونږ نه سوا څوک شته دی نه. او که مونږ له دې خیالو نه ساتو، نو څوک به خیال ساتي؟ نو دا خبره تاسو د شپې ذهن له راولئ چې ایاک نعبدو. نو دې آیت سره تاسو الله تعالی ته وایي چې ای الله، ستا نه بغیر خو زمونږ څوک شته دی نه، مونږ صرف ستا عبادت کوو. زما خو بس څوک خدای نشته، زه به کوم خوازم؟ او ای الله، ستا نه بغیر خو زما بل مددگار نشته دی. ای الله، زه صرف ستا نه مدد غواړم، زه چاله لاړ شم؟ زما خو څوک شته دی نه، صرف ته زما رب یې. او چې کله تاسو داسې ووایې او د زړه اخلاص یې ووایې، نو الله تعالی د خپل بنده ضرور مدد کوي. ځکه چې په یو حدیث کې راځي، الله تعالی فرمایي چې زما بنده ته پته ده چې د هغوی یو رب شته او هغه ما معاف کوي، او دی بار بار په ما پسې راځي، نو ما دی معاف کړو. چې کله تاسو ای یا کوئ، نو تاسو ډېره غټه خبره وکړه. اخوا دیخوا مه ګرځئ د سپیلنو په شان، مه ځان دومره سپکوئ چې خپل تندی بل چا ته ښکته کوئ، بل ته زاري مه کوئ. ها، د چا نه مدد اخیستی شئ، لکه بچی له د اوبو د پاره آواز ورکولی شئ، او دا بل بنده چې ستاسو مدد کوي، نو دا د چا د اذن سره کوي؟ ګورئ چې کله رب مهربانه شي، نو هله بنده مهربانه شي. دې بچی له توفیق او همت چا ورکړو چې پاسه الله ورله ورکړی دی؟ د هر ځای نه چې مونږ ته مدد ملاویږي، نو د هغې شاته د الله تعالی مدد وي. دا خیال الله تعالی د بل بنده په زړه کې واچوي، نو هله هغه ستاسو مدد وکړي. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ، دا ډېره غټه خبره ده. دا په کار ده چې زمونږ لپاره ډېره ښکلې کلمه وي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې د ویلو سره په کار ده چې زمونږ په زړه کې ډېر محبت وي چې ای الله، زه بل کوم خوا لاړه شم؟ صرف ته زما رب یې، او ستا نه زه غوښتی شم چېرته لاړه شم؟ او تا راته دا ښودلی ده، نو بیا به د الله تعالی په بنده باندې محبت راځي او د هغو مدد به کیږي چې واقعي د دوخو زمانه بغیر بل هیڅوک نشته. د دې په ویلو کې اخلاص پکار دی، د دې دپاره هغه زړه پکار دی چې په هغې کې واقعي صرف الله وي، چې بل څوک نه وي. بیا پوه شوئ؟ الله اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت باوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.